شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي ویشتل شوي دي، خو مرشوبله یې نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. دې وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ثور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغې کمشنری په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا لمریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د دعوه طلبۍ له لارې وپلوري. دی بانک په خپل ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هره میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تن پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلي دي چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست سلسلو اخیسی
زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر پرې چي دي هغه خځې دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران یو انسان ارزانه دی نور څه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ سلسله د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي، او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبوري کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغې زلزلې له رواني پلوه پر ښځو، په تیره پر حاملو ښځو بده اغیزه کړې، او ډیرو ته یې سرس یا ژور خپګان پیدا شوی چې ممکن د له وخته مخکې زیږون اوان د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانی او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبنده یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. 6 قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او 6 اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له 0 زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مالونو منډۍ ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډېر پاس دی کې پروس کال ارزانو سکه لري ګران دي. اله ته راځي چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته ده. یو انسان ارزان دی، نو هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. دا هدا ځای
په منډۍ کې اوازي محمد غریب نه دی چې څاروي وخستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لاله هاند دي سو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کی د بای ول لوړوالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي، نو په خوا کی ساروی لرون کی بیا ل کمزوري بازار ګیلمندی. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کی بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوسې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي څه کالې بازار ډېر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر پخرې مال به ووتو او تون به خرڅېده اوسته، مال لاولو ناستې وو، ډوډۍ حساب کتاب خرچې را باندې راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کره دې طرف منډیانې را باندې دوه کرتې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بېروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګراني ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیسک کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلوویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایې هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له ادا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلوویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لسچانسک څخه په شاشولا روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د برېټانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
په لوی پارک کې د دې ښار کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیړچا کې خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبي بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبي بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبي بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبي بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبي بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبي بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د خو په سیر او دا چې لوی ځند روسته و ډیر پرجوش او ښکلی و.
د افغان ادبي بهیر د بنسټي خودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبي بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله یې د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینه دروازې پرانستې دي. افغان ادبي بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبي بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډېرو استادانو اورېدلی چې څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې شاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانیستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانیستل شو پرانیست غونډې وه خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړل دي هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین ژمنه کوي چې د دې جریدې نورې کڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. دا شمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت دا جریده پیل شوې ده.
زه خپلو محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپله دوی پر مخ وړي او همدغسې به جریان لري. کوم محصلین چې فارغېږي دوی به له ځانه وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی، او هغوی ته به دا لړۍ سپاري، او هغوی به چې فارغېږي همدغسې به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال له لومړي تلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د 28 کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشتې 14 کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې 14 کلونو کې 14 ناولونه خپاره شول. وروستی ناول یې د غڼې ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دا له یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کېږي څه توپیر راغلی دی؟
په لومړنیو لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دومره تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دې هم متوجه کوي، خپل هم لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بله خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ستاتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي. یعنې په هغه کتاب باندې شاید 1500 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروسته ناول نو کې بیا اته کړی ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چیرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پورې هغه په ناولیک یا په اوږدې لنډ کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای وسته پخوانی دغه پخوانی ناول نه دی کړ، نور دنیا ساته باندې مشکل کړو. هغه دغه ناول ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کج ژوند به راخېستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونه به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض د غوړستیو کې ما یو ناول ولیکو د ټال په نوم باندې، سای ډیره واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا دی غریب دي او پلار یې مړ ده، دا راځي فشار کې دی، یو پیسېدارې اویا چکرنې مېرمنې چې هغه ناروغ هم ده، دې خدمت کوي. ډیره واړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د دې شاري او کلیوال ژوند دغه توپیر دي. نور خبرې دغه ناول تقریبا اسلامي او شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه ډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو بلیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو، تاسو دا پنځلس ناول لیکل دي. شای اخر کسان چې په لاند وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځین شان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنه تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرضاً ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغسې جملې یوه پیښه راغلې وه چې دغه اوسني یو ناول کې کټ پټ خو نه، خو تقریبا همغه ورته وله. ما همدغه د بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو دیالوګ کارولی و. څه وخت مخکې مې یو هندي فلم وکړ، ګوره صف لا پرېږدم، عین همغه دیالوګ هغه ما خوښوی و، اوس هم په یاد و. هر چې ما کارولی و په دغه فلم کې، مو همغه خبره دوی راخیستې وه، یعنی خبرې هم سره نږدې اته سره یو ډول یې.
د کره کتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کې او هغه ته وده ورکړي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې پیښې ځینې کیسې ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اعتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څرنګه تاسو چې څه لیکئ یوازې په خیال اعتکا کوي؟
لیکسا خو دغسې داسې یا به د خپل یو څه لیدلي نه، ټول هم خیال نه ده، تخیل نه ده، یا به بل چا درته ولي، یا به په ټولنه کې ته ورسره مخامخ سوی. همدغه واقعیت او تخیل دا خپله یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا ستاسو خبره سمه ده که ټول خیال یي، نو بیا کېدای شي ځینې برخې حتی ځینې صحنې دا یو بل ډېر نږدې یو څوک ولیکي.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډېر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کړي نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دي، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چاته درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې را کتاب ولوستل شي، د دومره سواد ابتدایي سواد ولري نو هغه یې ګټ اخیستی شي، یعنې اتن مدل لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا پاین وخت ډېر پیچلی شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړ وي.
ناول اثر نه ده، ناول د یاد څه کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دغه ناول اوس مثلا د شپږم سن د یو زده کوونکي لپاره ده که نه د یو پروفیسور لپاره ده یا داسې یو چا لپاره دغه ډېر عالي لوړ تحصیلات ولري. ناول په ډېر دغسې ذوقي مسایل رانغاړي، ناول هنر ده، هنر کې داسې یوه تابلو یو بې سواده ته هم خوند ورکړي او یو ډېر دغه هغه چا ته هم خوند ورکړي چې هغه په نقاشي باندې پوهېږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړه وي، هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
نه، دا سویه لوړه ده، خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو دا د ژبه ده، یا ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده، فرضاً اوس هغه ته نه، اوس دغه اورسای ناول زما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي، نه پوهېږم چې په هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کې چې دی هغه کرکټر د ځمکې یو آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل تورې سیارې سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده، هلته ځي نو هلته هر څه بیلي. ما په دغسې ژبه لیکلي دي، ګوره هغه د سیارو ژوند ده، د کایناتو ژوند ده، د ستورو. ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فرضاً د پوهنتون فارغ وي، هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي، په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي، نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نور پام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه دغه وي چې مثلا کرکټر له دهقان سره خبرې کوي، هغه دهقان به خپله ژبه جدیږي که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې مصنوع لیکچر ورکوي، نو بیا خو دغه کرکټر سره دهقان په ژبه باندې نسي
غږېږي. هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نسي درک کولی په شو ناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شو؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوال دانه د سیدی راغد لوړ ساتي سوادار خلک بيدغ منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شایدي چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیان سیدی دا هنر ده هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلانه کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکه روزر وړ ډېر تعریفونه در فراسي
شکاره خبره ده چې تعریف هنر نه سره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن اصول بیا بیل دي ځکه اصول خو سایکل سوي دي ورو ورو را مختصوي دي
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلي اثر وته موږ خاص اصول نه سره کله مثلا لیکوال سمخه وکړه باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم داستان شي دا ناول شي دا په یو اصل نوم خبر خوسی ورتګورم موسی ورتګورم غدې کیندل څو خلک ماسک دمر نه ناول چې زړه اخلمه تر ډیره په ما اوسلو باندې برابر ده ان دغه اوسل دغه سم دي سماز د کړی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده دوی غو نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مندي سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غو هدف له شنه ولاده یعنی کچیر څوک شنه ول لیکي هغه باید په اصول باندې پوي
سره بوډا دیوان او څلونه به شنه ول لیکه به شنه یې خو په اصول باندې نه پويدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې توای ناول چې دا یاد لاندې څو ناول ترمن توفیر چي نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکرار ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړی چې دا چې د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی او اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د جری په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی دی اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او روستي وي په نثر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغه ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغو لوستونکو له ډلې یوه هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار یې لوستي دي د اوس په هند کې ژوند کوي او یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و له اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې همغه د خپلې ولکه د اوسط ناولونه یې چې و خو موږ څه فکر کوو د اخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم ټولې داسې په تاسو کې ستنه ستنه دروازه خلاصه شوه یا مې هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې دی ولما کار وکړم دی ولما یعنی دې څه هم څنګه یې
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو کتاب چې دې زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې په دې چې علامه سره په دې چې تاسو سره هغه دې لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې وا نو مثلا دا دې دې تاسو هغه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډاو د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډیر ښه غیدل مود او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ځان دي تر
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیره مهمه برخه چې ټول کیوا د وطن مخالیه په دې سره هم سره تاسو لیکلی وي یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه هغه یې په دې سره هم سره په دې سره انداز سره په هر هغه کې تاسو نه چې یو کتاب دی وي په ټولو کتابو کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تاسو لیدل شوی
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستې دي په لنګ وخت کې لوستې دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستې ده بیا وروستم بل برخه راخستې ده
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدی صاحب د یو لیکوال او ما به هر وخت ورته وایم چې کله به مې کتاب لاس ته راغی څو څو دا کتاب خاص نه سو ما به کار پاتې شو، ما به هر څه پاتې شو، بس زړه مې نه کېدل چې دا کتاب بیرته کړم او یعنی یو څو صفحې ووایم. نو ټول کتابونه یم داسې بل خاصه د دې زموږ دا دوستان چې به زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غولي به جندونه وچولې ما ته راکړه یا به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلودل.
لاسما کاکړ څخه په مننه. افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستایي، په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې
خوستې ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي، فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د دې رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نور هڅو سربېره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابل کتابونه چاپ او خپره شوې دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایل چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې 3 کتابونه له چاپه راو بسل او دغه 3 کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې 4 کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د ښاغلي پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې، مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست غوسپالل شو، د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ودانی جوړ شو، د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل. ډېر قیمتي اثر هم پیغې کې شته، د خوست موزیم یې ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو بولي چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ، هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د خور رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خټه ولیک دی.
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنونو پرون زینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د خشبون پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو، د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډیر انسان او رحمانی پیامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
تاسو خلک لرو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. دوی وکړي چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندې وساتي چې همیشه د خپل ژوندې مشرانو د علمي اشخاصو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډه جوړ
بلور ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې، د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو، هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
د یادونه ورده لدې مخ کې د مندوزه زوارانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونه په خپلو غږونو ثبت کړي دي، موسیقي یې ورسره یو ځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړې دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادي لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را وړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو را ووځي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په والا ځینې وخت دا یو د احمد ظاهر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وې ډېرې مست دي، داسې زړه خوشحالوونکې وې. دا ولې دوی ویل چې دغه دغه غمجنې سندرې وه چې ما شروع کړې، ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوښي او زه مجبور یم دا غمجن اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اصطلاح نسل یو چې دغه قدم مو چې ښایي له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلي تجربه کړي. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې آخوا آخوا نه کړي، احساس پریشتي په خپله خپله نتیجه واخلي؟
ځینې وخت په دې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشوو نو باید اوله پوښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې لیکو چا ته لیکو اول دې لیکو. دا خبره پخوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، او زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسي. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات پته د خلکو احساسات را واخلي خو داسې را واخلي چې له یو بلې زاویې، یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنی دې طرفدار نه یم چې په اصطلاح شاعر الهام ته کېدي په ده باندې الهام وسي یا یو شاعر وسي د هغه کې. شاعر هم هنرمند لکه نور، لکه یو نقاش لکه نور، احساسات باید ولیکلی سي هنري کې د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي.
بیا هم لاهو سره د ته خپې پونم د شاغلی لاهو شیر لده سخاور.
ته خپې، ته خپې لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې. سمندر مې وړه لپه کې ویده شو، غواړم واندرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کا، څنګه شړکنده باران دی. یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شته چترې مې را په یاد کړي، کاش که هر وقت ما لاس که کنگل شوی پیالی غب را تکواده. تخپه او یاران هم لکه زاړې په سفر را څخه تللي، په پښو به سرې سکروټې لکه زخم را ختلي. په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې. هلته ګوره، هلته ګوره څراغ خپلو لوټل شویو رڼاګانو پسې لاړو. تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي. غرقه شپه ده، د شرابه په ویرات مړی دکان کوټ دی. و زما په تیاره ژوند خوشحاله یاره، وای څومره تیارې وڅښم چې نشه سم، څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم. ای چاکلیټا جواهرو، ای گلاب غږ مې اوری، تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي. ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالي تشو لاسو ته ستا له شنې خوږې لمنې بیرته خپلې شیرچایی شکوفه خواړي.
آنلاین زدکړې په غیاب کې لومړۍ زدکړې په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې، چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې د دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو، د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نږدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکه کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخ خلک په امر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یو پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس ترلاسه کړي، وای وري او زده کړې ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې باس کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه دا و چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسو، برداشت واخلو او برداشت له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به کړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بلګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شو. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډیدو، موږ کولای شو چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره نه وخت نه و. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس سره لیدي. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم
دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت وکړم. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل، کولی هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په یونیورسټي کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغېز یې دا دی چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
ښاغلی څیرهګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړیزه برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. والی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړې دي، وایي هغه څه زده کړې دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې له هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بېځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې پر ځای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین زده کړې لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډوو څه وخت باید تعقیب کړو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کړو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کړو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دندې راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسو چې تاسو له خپل ځانه پر یو موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیک لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیک زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود دي، دا هغه له طریقې څخه ډیری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره هغه د فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه څوک اخلي، ولې داغه د مطالعې ورسته په بار بار مطالعې ورسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې پاتې نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره اپډیټوي. همدا ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس شي، شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهېږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کرونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټس اپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډ کیسه لوستې او آزادی رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لری را روانه وه، لاسونه شاته نیولی وو. ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوه. ټولې یې د سترګو تیرې کړې. د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې. د بوټونو ګرد یې وڅانډه. په خپله ژبه یې کوم څه وویل، خو خلک پرې پوه نه شول. په خپل لاس یې اشاره وکړه هلته. بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو. بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل، ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل، سوریا. دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې. دی بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل، خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تیرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بیرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته. د لرې مې ور پام و، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه. زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دی به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه وو چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه. د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل، شپه هم دلته تېروي؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل. پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه. راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل، نه. ودرېده، روانه شوه. همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شېبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوشمې له همدې کیسې سره آزادی رادیوي مجله خبرونه راند غاړم. تر بلې ګڼې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
غنی خور دا سیغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی 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 خور دا سیغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی خور دا سیغم دا سیغم دا سیغم
سنم نفقان دلیلا مسجونم.